درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مارک لیکو او خبر افغانستان کې د سهار لاس بچ شوي په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجله ته ځانګړې شوې ده. دا یو کلتوري او فرهنګي مجله ده چې پکې په کلتوري فرهنګي او ادبي مسایلو باندې خبرې کیږي. خو مخکې تر هغه پام وکړئ خبرونه ته. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې یو ټاکل شوی چې نن دغلته د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کوي چې د پرون راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر اتیاو زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د خپل ډیموکراټ رقیب نانسي پلوسي د سفر مخه ونیوله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر له ځانګړي استازي عمر داودزی سره کتلی او د سولې د پروسې او پرمختګونو په اړه یې ورسره خبرې کړې. داودزی د سولې د شورا د دارالانشا رئیس هم دی. ښاغلی خلیلزاد په کابل کې له چارواکو سره لیدنو کتنو وروسته پرون اسلام آباد ته ولاړه او هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالې تحمینی جنجوا سره د افغانستان د سولې په بهیر او د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړي. ټاکل شوی دا چې خلیلزاد بنن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. د افغانستان دفاع وزارت نن سهار په یو خبري کې اعلان کړی دا کړی دا چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مزکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې تر اتیا وزیات وسلوال وژلي او شپږ بشنورې ټپیان کړي دي. دا دفاع وزارت د دې دایا سپیناوی په خپلواک توګه ستونزمن دی. طالب او نورو د حکومت مخالف وسلوالو ډلو لا په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. خو د طالبانو یو ویاند رسنیو ته په استولې اعلامیه کې په فاریاب ولایت کې افغان لوري ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. د سرپل ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په کوهستانات ولسوالۍ کې شاوخوا څلویخت کورنۍ له خپل مینو جبري وتلو ته اړکلي. د سرپل د والی ویان زبی الله مانی ازادي رډیو ته ویل چې د کورنۍ ته د تن له جامو پرته نور هیڅ نه دی ورپری خودل شوی.
نور تعریض کرده که یا اینکه اعضای خورنۍ
خغلی امانی ولدی خلکو ته غواخ کړي او چې یا باید خپل کورنۍ غړي له حکومتي ادارو باسي او یا باید خپل کور کلی پرېږدي او د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ شي. په بدخشان ولایت کې د واورو د خویدو له کبله اته کسان مړ شوي او دوه نور ټپیان دي. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری ازادي رډیو ته وویل چې د واورې د خویدنه د پنځشنبه په ورځ د راغستان ولسوالۍ په یو سیمه کې رامنځته شوې ده او ځینې سیمې زیانمنې کړې دي. د بدخشان ولایت د راغستان ولسوالۍ په زرنداب سیمه کې برفکوچ راخویدل چې پیخه کې زموږ ته هیوادوال شهیدان شوي او دوه نور ټپیان دي. خاغلی نظری زیاته کړه چې ورته برفکوچونه د مایمی او تګاب په ګډون د بدخشان ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم رامنځته شوي او زیانونه یې اړولي خو بشري تلفات نه لري. ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان ته د خپل ډیموکراټي رقیب نانسي پلوسي د سفر مخنی ولې دا وداغي سفر او داغي د سفر لپاره د پوزي الوتکی ورکول لغوه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پلوسي هیئت د سفر تیار یعنی ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د وی برخه تړل کېدل بللي. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په ورځ ناوخته نانسي پلوسي ته په یو لیک لیکلی دی د کانګرس دغه هیئت لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري او په بروکسل کې هم تم شي د پوزي الوتکی د کارولو اجازه ځکه ورکوي چې د د پوینا د عامالي کو یو مناسبت ته. ټرمپ زیاته کړی دا چې د امریکا 300,000 کارګران تنخواه نه ترلاسه کوي. زه ډاډمن یم چې له دې سره تاسو هم موافق یې چې د عامالي کو د دې سفر ځنډول کاملا مناسب دي. د ټرمپ او کانګرس ترمنځ شخړه وروسته له هغه زیاته شوې چې ټرمپ له کانګرس څخه د مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړول لپاره تر 500 میلیارډ ډالرو زیاتې پیسې غواړي خو د امریکا د استازو د مجلس ډیموکراټان د دې پیسو لور کولو ډډه کوي. ولسمشر ترامپ پرون اعلان وکړ چې امریکا به د فضا په ګډون خپل هوایی مدافع سیستم په نوې ټکنالوژي سمبال کړي او پر خپل سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا به برلاسه کېدو ته دوام ورکړي. د ترامپ څرګندونې د امریکا د هوایی مدافع سیستم د څېړنې نتایجو یوه برخه وه چې له 2010 کال راوروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. هغه د دې څېړنې نتایج پرون په پینټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. ترامپ وویل د امریکا یو ساده هدف دا دی چې باید په خپل قلمرو کې پر لور د هر وشتل شوی توغندي د کشف او لمنځوړلو وړتیا ولري. هغه زیاته کړه چې د توغندیو ضد دفاعي سیستم پراخېدل به د متحده ایالاتو خوندیتوب سره مرسته وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې سربیا ته په سفر تللی پر کاسوو تور لګولې چې د خپل پوځ جوړولو په څیر د اقداماتو په وسیله د سربیا په وړاندې پارونې کوي. پوتین چې پرون په بلګراد کې له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې د کاسوو اقدامات له سربیا سره په اړیکو کې کړکېچ رامنځته کړی او ښایي سیمه بې ثباته کړي. سربیا په 1999 کال کې پر کاسوو ولکه وروسته له لاسه ورکړه چې ناټو د سرب ځواکونو لخوا د البانیایانو د وژنو او له خپلو مینو د هغو د شړلو د مخنیوي لپاره هوایی حمله پیل کړي. د بلګراد او پرستین اړیکې هغه مهال نور هم ترنګل شوې چې کاسوو په 2008 کال کې له سربیا څخه خپلواکي اعلان کړه. د امریکا په ګډون څه باندې 130 هیوادونو د کاسوو خپلواکي په رسمیت پیژندلې، خو سربیا او روسیې دا کار نه دی کړی. دوستانو ته زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه وځدا چې زموږ خبرونه د زموږ د ویب پاڼې لري اوریدل شي، بلکې کولای شي زموږ ریپورتونه، مطالب او همدارنګونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره پیدا کړی. افغان حکومت له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د پیلیدو لپاره د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوری ازادي رادیو سره په وی ځانګړي مرکه کې وویل چې طالبانو هم له افغان حکومت سره مذاکراتو ته لیوالتیا ښودلې، خو د مذاکراتو وخت او ځای لا نه دی مشخص شوی. بلخوا یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې افغان حکومت او طالبان پرته له مذاکراتو بل لار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سفر بوخت دی. نوموړی له چین، عربي متحده اماراتو او هند وروسته کابل ته راغی. پرون یې په کابل کې هم له ځینو چارواکو وړ مورس یې په کابل کې هم له ځینو چارواکو سره وکتل او پرون اسلام آباد ته رسیدلی دی او ټاکل شوی چې نن په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او همدارنګه د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. په دې موضوع د احمد تکل رپورټ اورو.
تکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن په اسلام آباد کې له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او یو شمیر نورو پاکستانی چارواکو سره وګوري. خغلی خلیلزاد پرون پنځشنبه اسلام آباد ته رسیدو سره سم د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالې تهمینه جنجوا سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې میرمن جنجوا په افغانستان کې د پخلاینې له هڅو سره د مرستې په برخه کې د پاکستان پر ژمنه ټینګار وکړ. خبر پانه وایي په دې کتنه کې یادونه وشوه چې د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ د ټولو ګډ مسولیت دی. همداراز ښاغلی خلیلزاد پرون د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه سره هم وکتل. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په دې کتنه کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او د امریکا د ملي امنیت د شورا د جنوبي اسیا د څانګې مسؤل هم حاضر وو. خلیلزاد په پام کې لرل چې د سې شنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي، خو دا سفر دوه ورځې وځنډید. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د یو استخباراتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکوي چې نوموړی وایي د خلیلزاد سفر وروسته له هغه وځنډید چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر پټنځایونو برید وکړ، څو پر دوی فشار راوړي چې له خلیلزاد سره بیا خبرو تکینی. د ډی پی د راپور لمخه پاکستانی ځواکونو د سه‌شنبه په ورځ د طالبانو دوه مشران ډیورن کرخې ته په نږدې سیمو کې ونیول. په راپور کې د طالبانو د یو شمیر نورو غړو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی دی، خو راپور زیاتوي چې دوی ټول وروسته خوشې شوي دي. یو پاکستانی چارواکی چې نه غواړي نومې افشا شي، ډی پی اژانس ته ویلي دی چې دوی فکر کوي دې فشار نتیجه ورکړي او طالبان اوس مهال په خپلو کې په دې اړه خبرې کوي او ښایي د جمعې په ورځ له خلیلزاد سره وګوري.
بلخوا د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان هارون چخنسوري وایي چې د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري، خو زیاته هیله موجوده ده چې دغه هڅې بالاخره بریالۍ شي او په هیواد کې سوله ټینګه شي. د زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي او دا ځکه چې په نړیوال او سیمه ییزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. نوموړي په کابل کې زموږ له همکار حمید مومن سره د امریکا، ایران او روسیې لخوا د هڅو د اغیزو په اړه ځینو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي. د امریکا اورو سید ازادی رډوی مجله خبرې کی
مننه چې خامسوري صاحب درځه پښو وخت مرا کوسو د سولې د پروسې په اړه باندې تاسو سره بحث لرو. روس له هغه چې طالبانو د یو اعلامیې په خبرولو سره خبرداري ورکړ ک دا هغه مخکنی اجنډا چې امریکایانو سره ټاکلې و دا هغه نه ماسي په نورو مسایلو خبرې وشي، نو ممکن دی دا د سولې پروسه وزنډوي او د خبرو بهیر پای ته ورسوي. هغه مسلې په هیواد کې تقریبا یو ډول ژور اندېښنه د سولې د پروسې د برخلیک په اړه پیدا کړې. تاسو ته روان حالت په څه ډول سره ګورئ؟
په تیرو څلوېښتو کلو کې لومړی ځل چې د افغانستان حکومت یو واضح تګلاره د سولې لري، چې په دې تګلاره کې ټول هغه بحثونه چې باید وسي او په کومه طریقه یې او د افغانستان د شریکانو چې حکومت کې په جنګ کې د هغو رول او نقش په کوم ساته کې او په دې کې هغه ځنګړتیا چې لري دا چې بدون د قید او شرط پر طالبانو باندې ځخ خو دې چې راسي د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي تر څو هر هغه تشویشونه چې دوی لري یا د افغانستان حکومت لري هغه د مذاکرې پر میدان راسي او په باندې مفصل بحث وسی. ادرس د سولې د مذاکرات د کومبل ایواد یا کومبل ځای یا کومبل ډول نه د افغانستان حکومت واضح ادرس لري او د مذاکرې ټیم هم ټاکلی دی. لکه راهیز چې امریکا په سیمه کې د سولې لپاره خپل هڅې چټک کړي او سره جوخ د شم گاوند زنو هیوادونو هم ورته هڅې پیل کړې او هڅې وکړې چې د طالبانو سره په مستقیم تماس لاره خپل اغیز یا اثر رسوخ وخی، خو تر څو پر طالبان حاضر نه دي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. د دې دلیل څه بولې؟ آیا تر څو پر سیمه ایز اجماع کې کوم ستونزه موجوده ده؟ گاوندی هیوادونو په دې کې همکاري نه کوي، په ځانګړي ډول پاکستان کنا نور سم مسائل دي شاته.
د افغانستان د حکومت په واځي پلان سره چې د سولې لپاره لري او د ولسمشر د خوا په کابل په پروسه کې اعلان شو او د جنیوا په کانفرنس کې هم په واځي تر ډول یو لور د سولې د الټ ماتراس وو چې پاتې د منطقې د وادو د اسلامي وادو او د نړیوالې وادو د اتحادیې اروپا د ټولو نقش پخښې کې واځي دی. دا وادو نو چې اکثره د طالبانو سره کارناستي هم کړې دي، هغه د مذاکرات په معنی نه دي، هغه د حکومت ته تسهیل دی تر څو دوی د تقانی کې چې افغانستان د حکومت سره مخامخ ناست وو. دا بالکل سوال دی چې ولې طالبان د هر ځای د هر شاسو سره نوښنی او خپل د افغانستان سره نوښنی که واقعا تعهد لري چې مشکل حل شي. د افغانستان حکومت بدون د قید او شرط د مذاکرات ایران ورته کړی دی او هر ځای چې تفاهم سره ورته ورسول تر سی او با سره وسی. سوال چې د هڅو راځي د مختلفو وادو ده، د افغانستان د حکومت موقف همیشه واضح و او د سولې هغه د لارې نقشه چې د هغه هم که مطالعه سي پاکیم د دوی نقش واضح دی. تاکید پر دې سوی دی چې سولې د افغانستان د افغانانو برابري مالکیت چې پاکی پوره اجماع سره هم په منطقه کې هم په نړیواله سطحه
تر څو پر شه د بهر سوبر بخت لاندې ده. ساسو ارزمانه د پاکستان د همکاري په سره ول
تر اوسه عملی ګام د پاکستان خوا سره لیدل سوی نه دی. په خبرو کې و سم مثبت خبرې سته او تغیرات سته، ولې باید په عمل کې ولیدل سي؟ چون په تیرو کې هم دا شان تکرار شوی دی. د افغانستان د خلکو امیدواري دا چې دا ځلې عملا د نړۍ او د منطقې وادونه په خاص ډول پاکستان خپل رول په عمل کې هم ثابت کړي.
دلته یو بل مهمه مسله چې د سولې پروسه تقریبا پیچلې کړې ده او په خلکو کې ځینې اندېښنې راولړ کړې دي، هغه په سیمه کې د امریکا د ځینو رقیبو هیوادونو لکه ایران، روسیا د دې لخوا د سولې هڅې دي. دغه هڅو ته تر ډیره پر کتون کې دا وایي چې امریکا له خوا کوم بهر شي پل شوی دی هغه سبوتاژوي. په دې برخه کې ساسو خپل نظر سره د حکومت چې دغه هڅې چې د ایران او روسیې له خوا کېږي
د امریکا د هڅو په وړاندې به دا خندونه رامنځته نه کړي.
د سولې بهیر یا پروسه افغانانو شروع کړی ده، د افغانستان حکومت او رهبری مالکیت هم د افغانستان د حکومت سره او د خلکو سره ده، چون یو واضح پلان او طرح د سولې لپاره لري.
خو عملا امریکا تر څو طالبان سره کتلي، ایران کتلی دی، اما افغان حکومت تر څو نه دی بریالی شوی.
بالکل عملاً په د سولې په پلان کې او په طرحه کې واضح د ټولو نړیوالو شریکانو څخه د منطقې څخه په افغانستان حکومت غوښتنې لري چې دوی واڅوي د نړۍ وادونه د منطقې وادونه او همدارنګه د طالبان سره که هم دوی تماسونه لري، دوی واڅوي تر څو له افغانستان سره د حکومت سره مذاکرات وکړي. دا نقش ډیر واضح دی، تر ډیر حده پر دا کار شوی دی او د کابل پروسه د دې شروع او پیل د افغانستان حکومت سره چې بیا تعقیب سو د تاشکند کانفرنس سره په مپدې بحث کې هم اجماع ټول په منطقي کې و. د څورې مخکېم په سمرقند کې هم چې د مرکزی آسیا او هند افغانستان جلسې وي هم هلته اجماع و. چین ازبکستان د ټول خپل مثبت رول لري او اجماع ستپه دي. یوازنی شی چې دلته باید په تاکید کوم دا دی چې خپل منځي اختلافات د بعض مملکتو ته په منځ کې چې کوي هم د افغانستان حکومت د هغه فعال خارجي سیاست چې درلود لري تر ډېر حده کوشش سوی دی او دا کنټرول کې دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د اختلافات یو څنګ ته باید پرېښودل شي. تر اوسه پورې هغه فعال خارجي سیاست چې افغانستان حکومت لري او سفرونه چې سوي دي، حیاتونه چې دلته راغلي دي، دا بحثونه سوي دي، هغه وایي د نقطه چې ټول اجماع پر لري هغه همدغه ده چې په افغانستان کې باید سوله ثبات راشي د منطقې په ګټه ده او یو باثبات افغانستان په باثبات منطقې کې د نړیوالو په ګټه ده او همدارنګ مذاکرات هم باید افغانانو ترمنځ یو رهبري د افغانانو په لاس کې.
داسې ښکاري چې تر اوسه پورې نه هم امریکا بریالی شوی ده نه هم افغان حکومت چې دغه سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. ځکه که د ښاغلي خلیلزاد بوسنی سفر ته وګورو او افغان ولسمشر ته چې دوی کوم رپورټ وړاندې کړو په دې کې دوی بیا هم ته اشاره وکړه چې دغه سفر اساسي هدف دا و چې باید سیمه ییز اجماع رامنځته شي. دلته ښکاري چې د دې نه مخکې چې کوم سفرونه شوي هغه بې نتیجې وو. اساسي ستونزه د سیمه ییز اجماع په برخه کې به څه وي اساس په نظر؟
سیمه ییز اجماع مخکې هم د افغانستان حکومت له تر یو حده پورې شته، نړیوال اجماع مکمل شته، داخلي اجماع مکمل لري. سیمه ییز اجماع کې بعض ستونزې شته، بعضې وادونه خپل په تشویشونه لري چې هغه تشویشونه د ناستو د لارې د مذاکرات لري هغه علي چې په دې برخه کې د امریکا حکومت هم د خلیزات صاحب د اتسو په لار کې دی باندې کار کوي او د افغانستان حکومت خپل هم د داوودزی صاحب په تاسو شاید سکلو پاکستان ته سفر درلودی، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار انتا چینتا او عربستان ته سفر درلودی تر څو پر د ملي د منطقوي اجماع باندې نور هم باسوسي وراغه تشویش شي. هغه هلسي ملي د منطقوي اجماع کې تشویشونه د منطقې نقش د افغانستان د آینده اقتصادي کارونو کې جوړ د خپل هغه موقعیت چې راځي په دوه برخې کې چې هغه دومره د تشویش وړ خبرې نه دي چې د سولې پروسه خو نه خسته یا مختلف کې یا اخلال کې هغه د مدیریت وړ دي او په دې برخې کې کار روان دي.
که وسنې وسه ته وکتل شي د سولې لپاره کومه هڅه چې روان دي، طالبان حاضر نه دي له افغان حکومت سره خبرو ته کېني. له یوې خوا که امریکا هلې ځلې شروع کړې دي، په مقابل کې د رقیب هیوادونو لخوا هم ځینې هڅې پیل شوې دي او د پاکستان د همکاري په اړه باندې لا هم شکونه دی او عملی ګامونه نه پورته شوي. د ټول حقایقو ته په کتو سره افغانانو ته څه پیغام ورکول غواړي ولسته چې آیا دغه بهیر بلاخره بریالی بشي کنه بیا به هم کلونه دوام کوي او بیا به هم جګړه وي؟
موږ افغانان یو ستر هدف لرو، هغه هدف سوله ده او د وطن آبادي ده. تیرو څلوېښتو کلو بحران او انسان وژنه او بربادي دلته په دې وطن کې ډېر ناخوالې رامنځته کړې دي. ټول افغانان د ټول سوله غواړي او د افغانستان حکومت یو نیک هدف لري چې اسلامي او خدایي هم همدې چې سوله غواړو. مشکلات چې د سولې پروسې کې راځي، شک شوبې راځي، بحثونه راځي، سوالونه راځي، تعدد ارتباطات د طالبانو سره یاد نور شان کې راځي، خو ولې هغه تمرکز د اصلي هدف څخه باید لري نسي. انشاءالله امیدواریسته چې دا ځلې بعد څلوېښتو کالو ټول خپل په هغه منسجمه تدبیر مثبت فکر او په مثبت سیاست سره وکولای شو د دې څلوېښت کلن بحران ته پای ټکی کړو.
دوستانو د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له ویاند هارون چخنسوري سره مو د ازادي رادیو ځانګړې مرکه اوریده. اوس هم رازو ونیس پروګرام ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کیږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د محمد ګل منصور د شاعرۍ د دوو کتابونو د مخکتنې لغونډې راپور برابر کړی.
ماته پلار کانو بوټو آواز نه کول منصور بس ندی کوسو مینا میولی دلا یبر هر پر هر دا الهم هر باند را واولی دما اسی دا وکو.
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غونو غږی دلیو.
دا نظاما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا گا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غږیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا خو ټاکل کیږي. له دې نه ورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فن
په زرپانه کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راووته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په کول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمیندار په بغنین کې ده.
او په ورخمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعری واوري.
ما ویل غنی یار سبي اندازا خوندي ما ویل غنی یار.
آزادی رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
پل د رهنما په پلک کې نو هم دیده یکدا. پل د رهنما په پلک کې نو هم دیده یکدا. پټ سترګي پټ خلې په نور پسې سیوريزي. لاننه 15 کال وړاندې د جنوري په 12مه د پښتو ژبې یو غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لدی نړۍ وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعری کې لوی لاس لاره بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال د وری په میاشت کې د غزنی د قرباخ په لوی کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی ټاټوبي کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپل کورنۍ سره د کندوز ولایت ته کډه شوه. نوموړي خپل لومړنۍ زکړې د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې سرته رسولې. د ځواني ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردری کې تیر کړی چې د شیر لومړنۍ سره کې هم په همدې سیمه کې د ادب د غرونو په څوکو لګیدل. وروسته بیا د کاروبار لپاره د هیواد مرکز کابل ښار ته راغې. خو تر څه مودې وروسته کله چې په هیواد کې د کورنۍ جګړو اور بل شو دی هم د ډیرو نور افغانانو په څیر له هیواده کډه کولو ته اړ شو او کوزی پښتونخوا ته مخه وکړه. استاد پسرلی د معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک څښتن شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربېره یې معنی او مفهوم هم ډیر غښتلی و. هغه نه یوازې دا چې شاعري یې کړې بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم ازمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ رادیوي مجله د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او خپرونه پیلوو. د سوات یو ریالیست شاعر محمد ګل منصور چې د پښتونخوا سربیره په افغانستان کې هم د شعر زیات مینوال لري د هغه د دوو کتابونو کافر جانان او والی مخرسوه مخکتنه په جلال آباد کې وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو د هغه په شاعرۍ او شعري قوت ویناوي او مقالې واورولې. د مخکتنې دی غونډې ته په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
د مخکتنی دا غونډه د جنوري په 11مه نیټه شاباس خبرندوی ټولنی د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه کړې و چې په لزګونو شاعرانو او د منصور د شیر مینوالو په کې برخه اخیستې و. د مخکتنی په دې موقعه لیکوالو او شاعرانو د محمد ګل منصور په شیرونو بیاناوي او مقالې واورولي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم یو له هغو چې د منصور په شاعرۍ وینا واوروله. د نوموړي په خبرو کې یو ځای راغلی ول:
منصور صاحب داسې شاعر دی چې خپل پنځکار هنر سره پښتو ادب ته ډیر فادور کړی دی. دوی داسې شعر پنځولی دی چې واقعا هغه د پښتون کلتور هغه کلتور چې نړۍ ته د تمدن درس ورکړی دی په خپل شاعرۍ کې تمثیل کړی دی. ما د ده دا دوه کتابونه کافر جانان او والی مخر سوا داسې لږ لږ وکتل. یو دنیا پکې پرته او ادب پکې پروت دی او تیوري او درس پکې پروت دی. نو موږ په دې ویاړو چې دغه شاعران لرو.
شاعر او صحافی عزت الله جواب هم د محمد ګل منصور په شاعرۍ مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول:
د سوات منصور لا پدار شوی نه دی، خو د مینې او هجران درد سړي کې سندره شوی او تر منګ او تاسو را رسیدلی دي. د ده د شاعرۍ شرنګېدلي ردیفونه، رواني کیفیت، ژور فکر، اوچت تخیل او موسیقیت سړی د ده د پند درناوی ته مجبوروي. د ده د شاعرۍ یو کمال دا دی چې تصویر وړاندې کوي، لکه ګوډۍ ځان سنگار کو روانه شولا، لکه ماشوم غوندې په ځان پسې روانې کړم.
محمد ګل منصور په لومړي ځل افغانستان ته راغلی و. دا چې نوموړی د خپلو مینوالو پر وړاندې څه احساس لري مشال راډیو ته وایي:
افغانستان پښتنو لوی کور دی، خوږ کور دی، او کم خلک چې هم پښتانه دي نو د هغوی په سترګو خامخا د افغانستان یو تصویر غړي. کم زموږ په منځ کې چې دغه نفرتونه خواره شوي دي، د اغیار چې پای کې تقریبا تر سهده پورې کامیاب و اوس نه دي. ما نن دغه ثابته شوه چې کله د دې وطن مینه ما ولیده او دا ما د مخکې نه احساسوله. زه په دې باندې نه چې یوازې دوی مال مینه راکړه، خو په دې خوشحاله یم چې بلکې مطمئن شوم چې د دې دا خاورې او د پښتانه چې کوم دین دا څوک نشي بیلولی.
د مخکتنی په دې موقع ګڼو شاعرانو په ترنم د محمد ګل منصور شعرونه وویل چې د شفق الله شفق په غږ کې د هغه د شعر یو بند ستاسې په وړاندې ږدو:
لنډ کی صدا د خپل وطن بدر توکړما، لنډ کی صدا د خپل وطن بدر توکړما، خان بی کورش ها، خان بی کورش ده، نوکر بی کورش ده، خدایا من را ولی دلبر بی کورش ده.
محمد ګل منصور هم خپل تازه کلامونه په ترنم سره وویل چې د یو نظم یو برخه یې صدا رنگی وا:
چې په تور خم باندې را واولی کومې لدم شوم، د شمل ورو پښتنو مینا نیولې دلا، مات پلار کانو بوټ آواز نه کول، منصور بس ندی پسو مینا نیولې دلا، یا پر هر پر هر دا الهام غر باندې را واولې دما، اسی د اوخو سمندر باندې را واولې دما، زما پزړا باندې کابل ورېد، مان تورخما بلا سوالو نه کول.
محمد ګل منصور چې د سوات کابل سیمې سره تعلق لري، لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې کړې او د یو شخصي ښوونځي څخه له لسم ټولګي نه فارغ شوی دی. په 1999 میلادي کال یې شاعري پیل کړې. د تنده او ساس کې موږ دواړه لیونی یو، اوس بنګړي چاله واخلم، رومال راولېږه، د غوږونو والی مخر سوا، او کافر جانان په نومونو یې شعري ټولګي خپرې شوي دي.
دا چم د سورو تال دی په ګډا راځي سندرې، دا اوس چې په ناز لاړې اوس به بیا راځي سندرې. په موسیقي کې سور د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سور نه وي نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوند ترې هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننې برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سورونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
وسوره دي سا
پا چکم دے دا بی جوڑ دے آزاد مستقل سن دی باقی چکم پا دشو رکب گندار مدم جان ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو چی مونس و مذکر کنا کومل مونس سره تشبیه کو او دغه چکم دے تیور مذکر سره نو دغه دو شکل نو لري په هر یو راک کې دواړه شکل هم کې دي شي یو شکل هم کې دي شي نو دا راک استعمال کی بیا په کې نور خبر راځي وادي سموادي وادي سموادي چې دي وادي دي ته و چې په کوم راک کې ډیر استعمال کیږي سموادي دغه په نیم دغه سره استعمال کیږي نو بیا دي کې یو بل شی وی چې دغه ته پکړ ویلی شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته کنه یو ورکوټ زیوی چې دغه الهاب کې لکه مثال خبر ساده نیره سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الهابونه پکې کن سارے ما بدا نیره سا دا نی پا ما بگا مر سدا نیره سا دې کې هغه راک معلومیږي مثلا شو اوس راک ایمن شو راگ نی ایمن شو سا نیره گا ری سا پم دغه دوم زې کې معلومیږي چې دا دغه راګ دی نیره گا ما دا نی ز سا نی د پ م ر م گ ر نی د نی ر گ ر نیره سا نیره گا ر سا لکه دی دا دوم زې چې کوم دا اغه راګ معلومه دس د هر راګ یو شکل وی ها نو هغه مالکم اس کی شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا گا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا اس دے کے الاپ نم کی دید الاپ ہوئی اس ما سرگم کو کہنا دا الاپ کے ہم راضی مسئلہ خبر الاب شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویلی شی نو الاب نہ بیا کمپوز نہ جوڑی گی طرز نہ جوڑی گی چپ دغه دون الاب دکره مثلا آ آ کتی زویم کسلو ویم نو دیک بز ټکی واچو مثال خبره کد بل نہ اخلاص غواڑی کد بل نہ اخلاص غواڑی اول تد بل پکار شا خپل مرام تر سیدیشی کمینا وس خاک سار شا د ملنګ جان ست شیر دی وز دا ما پیلاب کې وچه سم د سیمه وز دغه تر جوړ کو لکه چی علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره بیا لار آسان وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیوشه د موسیقي اغه ځان چورتوي ځان یې زړې دي او بلکې د موسیقي اغه مال کده چې ردم نیوي اغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو اغه سیو نات په شکل هم کې دي شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال کده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه موږ آبادوي شو هر څه کرلی شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز موږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابر وو بیا دې د وجنه موږ مخ ته کوي شو مخ ته لې شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو بازي باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو دا څنګه معلومی شي کوم سر کې او بیا ډېر خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي بازي باز شانی داغه نه کومه اخلي مخکزي نو
باجا د سرته وینځ باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دی
د کده باجی یا د هارمونی د جوړښت را شو د څومره بټنی چي دی پدې کې فرق څه شه دی د زینو आवाज غټ دی د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ولنه دته په آسان الفاظو کې بداو وای چې زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کله دا غټ او مین आवाज چی دا بیا پر راګونو کې توپیر کوي تاسو یو راکته غټ आवाज نسی بل ته کمزوري نسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیر پیچیده خبرې دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکاره خو زه مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مونس مذکر چې ویته ویل کنه سی نو اغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دې نه ګورو دا ساشو دا په غټ اواز اوس دا د دې نه د دې پوری یو شه دی د دې نه د دې پوری یو شه دی د دې نه د دې پوری یو شه دی خو دې ته سب تک ویل شي دا یو سب تک دی دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنې سب تک غټ आवाज لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بوچی سا د سی غټ आवाज سره سا سا د سی غټ आवाज سا گا ما د ما گا سا نو دلته موږ سندري په اسانه نشو ویلي نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانه ا دې کې आवाज نو هغه اصلي
یعنی دغه هغه انټونیشن نارمل
سي آفرین نو بیا دینه ډیر आवाजونه داسې چې زلچوي لکه نری आवाजونه چې هغه پور ویل شي بیس کې आवाज کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي هر یو راک چې وي هر یو راک یا پنځه سوروي یا شپک سوروي یا وسوروي نو په خوا د درې سور راګمو او د سلو سورمو زیاته مو کمو بیا استادانو په کې دا دغه وک چې د پنځو سور نه کم نیوي او د درې سور نه د وسور نه زیات نیوي نو د سر راګونو شته چې پنځه سور زی او شپک رازي پنځه زی و رازي شپږ زی پنځه رازی شپږ زی و رازی دسی یا و زی و رازی دسی دسی دغه مشته
او ساز ته مخکې په دغه راګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي و
بله
لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج و او د راګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې دغه شوی او د هندستان زما په خلک په یو تعداد خلک دی هغه په مذهب کې مداشته کنه
بشکره بشکره
نو یشه چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي ډیر خیال ساتي نو موږ سره تر مونږه پورې رسیدلې موږ د شوق په حساب سره خوانتي اخلو دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب پکې ښکار کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږی نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورسته پختنی په توګه چې تا موسیقي کې هارمونی نه ای آیا موسیقی به سم یا درسته په مخ لاړ شي که هارمونی پکې نه ای
نو کوي خډیره خبره ده او کني وی نو بیا داس یو کس پکې پکار دي چې یو مشر پکې داسي وي یو رهبر یا اغه میوزیک ډایرکټر چورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسي وي کې داسي وي نو هغه اساس ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیخيږي لکه منګوالو شپېلې توله کنه دته موږ پورتو کې شپېلې وایو کنه
bale bale
ها نو د دې سرونو معلوم ویل ته پیلي کلی شي دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه دغه اغه ځان ته لار پیدا کوي شي بیا نور سازونه وسره سور کی د سی او سازینه غوندي او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارمنه پکې نه کنه پر باب دی او ساز وږي کی په ستار دی وږي کی په شپې لې دی وږي کی په نور سازونه دی وږي کی نو چی وی نو ډیر خبره چا سنتیا مرته وی او سپورټ مرته ور کوي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وای چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي. هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي. غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي.
فنکار اکو پایل کې دارت وای چې والی شعر وای
شعر خو اور خدا مانه وزه کی چا پختنه وکړ نو مرته ویل چې انځکه شعر وایم چې شاعر یم
اوس به پر اصلي علت باندې خبرې وکړي شاعر خو یې
اصلي لته دا ده چې هغه څه چې زما په زړه کې دي زما په درون کې دي په دې خبرو یا په دې ډول نشم کولای بیان کوم هغه تاسو د شعر جامې ور اغوندم او شعر تر جوړوم
اقدرت وای چې تر اوسه پورې تاسو څومره شعرونه لرئ
دا سه دقیق شمیر خو نه درته معلومه خو تقریبا د 200 په شاوخوا کې دی
کله تاسو شعر لیکئ آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوئ
اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه یان دین شعر ظاهري وجود چې کوم دا د تبعیت توجه وشي ز خپل مر توجه کوم هر څوک زکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي کنه مخکله دنه شعر ولی کی اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي له دین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به تاسو وانانګری چې سړی وایي چې به دغه سیستم استعمال کوم دغه سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسي په شعر کې
اني زای صاحب اوس کدار تو ای چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلای سي ښه شعر ویلای سي آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې سرقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت می لکه ډیر په لوړ درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شعر لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پایلې یا لیکل پایلې نو یو څه خامي به پکې که تاسو درته وایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې معلوم لازل شعر پر کې ذات په دینو په دلم چې شعر لیکل کیږي څنګه
یعنی په پایل کې خام و
هو ډیر خام و ډیر فرق لري او ما حتی دا اوس چې په کوم مقام کې ما دا فکر کوم نه ګرځي چې دا سیو شاعر سم زه د مشهور سم ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولې خوخ دي کې فقط هغه وخت کې چې کوم وخت معلوم لازل شعر پیل کړ زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې ما په زړه کې دي او دا ولي کوم خلاص اوس شاعر کوم نو اوس خو ډیر څه په ذهن کې لرم
مخکې دې نور پښتنو ته راسو کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواخ ده کراته وایې
د شاعر خو هر شعر خپل خوخ وي او هر شعر ورته ګران وي نه خلک خویا تعالی ولادت سره تشبیه کوي ځکه چې سختي لیکل کېږي زحمت په وسل کېږي او دا شاید د زړه خبره وي د زړه خبره خو معمولا ګران وي یو غزل درته وایم نه وی مې لیکل ده
مهرباني
غزل چې صاحب حسن د راوړی ایمان ثوري صاحب حسن د راوړی ایمان ثوري زړه کې ساتم د رازونو په شان ثوري
او ډیر کولای
یا سپرلې دې او یا مینا د خیسته او یا د جام په تلوسه کې نهان ثوري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی راز وژ باړو هم نن د ارمان توري
او بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی راز وژ باړو هم نن د ارمان توري زه د خاوري له خوشبو نه رازرغون يم خپل وجود را یاد وی د باران توري خوب کې وینم یو ګلاب را ته مسکې دی خوب کې وینم یو ګلاب را ته مسکې دی چا ملستی د شلیدل گریوان توري لاس میونی سا پټند ملایکه راته وای د سپیسل قران توري شعر سوي خود ژوند د انزورونو شعر سوي خود ژوند د انزورونو د رنگونو په سایه کې روان توري او ستا غزن پر ستا د مینی تند پلوري قربان توري قربان توري قربان توري
کوس درته وای چې آی کلمو په شیرونو باندې کرکتنه هم کړی دا
چې کله شعر لکھما دینا مخ کے جز یو مصرا یو بیت و لکھما والے پہ ذہن کے پل پہ کرا کتھا نہ کوما بیچ کلا غزل بش پڑھ کم یا کم شعر نظم بش پڑھ کم بلا غور سپی و زل دو زل دے زل پل کرا کتھا نہ کوما دینا ورا خوا چکلا منگا پونتون کیو حال تم گو بہر در لو دا خفال بہر و پاگ فال غڑے و مزا تقریبا سو شعر نہ مل کرا کتھا نہ تڑان دے کڑی دی
اتا سی کوڑی دی خپل شعر للاری س بیان کڑی کدی سی وزیرت وے
دل وال سے یو خبر دغه وای چې موږ لا ادبیات غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سکوت سره مخامخ ده زما هم همدغه فکر دا وزل استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډیر متفق یم او زما زړه هم زما غه فکر هم همدغه سده موږ باید داسې شاعری وکړو داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو
د شعر ترڅنګ بیا نثر هم لیکي کڅنګ
هو نثر لیکم تحقیقی مقالم لیکم او هنری نثرونه لیکم لنډې کیسې هم کله کله لیکم
سندرغړی چې کله سندری وایي معمولا شاعرانو څخه دغه شعرونه غواړي او یې هم کله چې شعر خوښ زی پراتل اجازه هغه شعر اخلي په سندری په قالب کې دا وایي تر اوسه کوم سندرغړی د تاسو شعر ویلې یا یې درنه غوښتې کنه
نه اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیلن ده البته په میدان کې یا په میدانی هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې سب شوي داسې چې راووځي بازار ته هغه ځینې دي سب شوي له ما نه چا غوښتنه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تا نه ستا شعر غواړي خوښېږي د کوم سندرغاړی ته خپل شعر ورکړي
هارون باسا شفیق مرید جاوید مرخیل داسې اوسو سندرغاړي نورم دي چې غزل ویلې شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزل کې ده چون هر سندرغاړي نشي کولی چې غزل ووایي دا غزل سندرغاړي دي چې دا توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډیره مننه خیر اوسې
وعلیکم مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی پانه ننې پانه کې وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیز ناخوالی کیسه کوي
د ښار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بیباکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼې دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کې خود څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسي اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې خپل کړې د هغه ساجي په خپل دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه خزی په سلګونی ولی انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ را تګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنه جامعه پتن دی
سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسې شاته اچولی او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هاند موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک ویرونکې آواز یې د خیال ټول مزه وشکول. ژر یې په خپل غیږ کې یا سر ته وکتل، د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. له ځایه پورته شوه، یا سر یې په غیږ کې ونیو او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. مارکیټ ته ننوته، د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانونه یې نور هم وکتل، خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل. د ورځې 9 بجې به وي، ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم نه ترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دوکاندار خپل سر ټیټ کړی و، لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپل خبره تکرار کړه. دوکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ور مخکې شو، نه. دوکاندار جارو په ځمکه گذار کړه او دننه دوکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دوکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننې برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال صنعت سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوري اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره وو. لدی ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتل دی چې نوم یې اسعد او د محمد زوی وو. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 400 هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټی خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخ سوری حسن نقل کچي. اسد سوری په غور کې اوسېد او هلته د سوری خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسد محمد زوی و چې په کال 425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسد ډیر خاشار ویل او نقل کچي، سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور ک. په دې وخت کې شیخ اسد هم د هنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو، له غیرته په بند کې ومر، او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندي وویل. په دې ډول اسد سوری د پټی خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتی د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوری لټبره چې وو، د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهور شاهانو څخه ده چې قاضی منهاج سراج احوال دا سره وړه.
چون تخت و امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ممالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی، تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد، از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راز ده. د پټی خزانی مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللای یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلی و، او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلوېخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو وکړم کو کار، د فلک لچارو څو وکړم کو کار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړې د وکا، رژوی پاڼې کاندي تار په تار، ډیر مخونه د فلک څپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک څپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاورو لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړسي، د بېوزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې له برمه یې زمري رپي ځنګلو کې، له اکو به یې ډاري تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پریوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس ته مرڅمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار، په سماو یې ودانه هنګران وو، په سماو یې ودانه هنګران وو، پټی کنه و پر درس جهان او څار، د محمود د ژوبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژوبلورو په لاس کې ووت، چې غزنه ته یې بوتلی په تلوار، ننګیالی و لره قید مړینه ده ځکه څه یې والو ته له هسته په دې لار.
په شاعری کې د مفکوري موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکوري شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غوندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غوندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غوندیه، قصه د گډ وډه نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه د گډ وډه نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غوندیه، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پولی، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پولی، کریپ کی گلون حسن ساز غوندیے، لیند دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، لیند دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غوندیے، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، په وږی خېټه موړ یو بې نیاز غوندی، که
رنگ وی کتراش وی کچار به تک بدلا پخپل لا روان یی بی استاد غوندی پمینه ی مینو خدای تپلار جانان وای پمینه ی مینو خدای تپلار او جانان وای دا زکه خوبی تولا بی انداز غوندی ما وی چی غنی یار څه بی انداز غوندی ادب دې درک کم زبان دراز غوندی